دا وخت په کابل کې 2 بجې دي. قدرمنو دوستانو او ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. خوشحاله چې د مسخین د پښتو خبرونه په وړاندې کولو سره زه سهیلا حسرت نسیمی ستاسو په خدمت کې. په خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس وایي د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره به انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شي. دغه راز به نور خبرونه او معلوماتونه هم په د یو ساعت کې واورئ. خو په پیل کې تاسو ته بلنه درکوم چې د رحمت الله افغان څخه د افغانستان خبرونه واورئ.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د حکومت اجرایه ریاستوای ټاکل شوی چې ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دویم ځل لپاره د پنځشنبه په ورځ په خپلو کې سره وګوري. د افغانستان د نوې ملي جبهه مشران له حکومت غواړي چې خپل منځي اختلافات یو خواته کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. او د افغانستان د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې د کرنې په برخه کې د ولایتونو رئیسان باید خپلې کرنیزې پروژې نور ولسوالیو ته هم وغځوي. وس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاستوای ټاکل شوی چې ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله د دویم ځل لپاره د پنځشنبه په ورځ په خپلو کې سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن آزادی رادیو ته وویل چې د انتخاباتي نظام اصلاح، د انتخاباتو کېدل او د لوی جرګې رابلل هغه موضوعات دي چې دواړه مشران به پرې بحث وکړي.
پلان دی چې جمهور رئیس او اجرایه رئیس د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د سیاسي هوکړې لیک پر تطبیق خپل دوه مناسبه ولري. پلان دا دی چې د پنځشنبه ورځې په لیدنه کې جمهور رئیس خپل بحث او نظر چې د سیاسي هوکړې لیک په اړه لري له اجرایه رئیس سره شریک کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې له سیاسي کړکېچ وروسته ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په خپلو کې سره کېناستل او د سیاسي موافقتنامې پر تطبیق خبرې وکړې. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشران له حکومت غواړي چې خپل منځي اختلافات یو خواته کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د دغه جبهې رئیس انورالحق هادي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د بروکسل ناستې ته سم وړاندیزونه ارائه کړي. ښاغلی هادي اوسنی حکومت یو نامشروع حکومت یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې له اوسنیو ستونزو څخه د وتلو یوازنۍ لار د جمهور ریاست انتخابات دي چې باید ترسره شي. هغه وایي په اوږدمهال کې ملي جبهه وړاندیز کوي چې ملي وحدت حکومت د ختم او پر ځای د یو پراخ بنسټه ګډ حکومت رامنځته شي. د دغه حکومت غړي باید له سیاسي وزن او مسلکیتوب څخه برخمن وي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ سیاسي کړکېچ زیات شوی ده او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. خو د حکومت مشران وایي چې د دوی ترمنځ خبرې پیل شوي او ژر به یا د ستونزه حل شي. او د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداری وزارت وایي چې د کرنې په برخه کې د ولایتونو رئیسان باید خپلې کرنیزې پروژې نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. د کرنې او بولګولو او مالداری وزیر اسدالله زمیر نن یو شمیر ولایتونو ته د نویو رئیسانو د معرفي کولو پروګرام کې د کار پر شفافیت د بودیجې په لګولو او د نوي کار لپاره پر چمتووالي ټینګار وکړ. ښاغلی زمیر نویو مقرر شویو رئیسانو ته سپارښتنه وکړه چې د کرنې او مالداری په برخه کې د ښځو رول ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریا سنوري څخه واورئ.
د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجاني وایي روسیا الوتکې تر اوسه د ایران له پوځي اډې په سوریه کې د حملو لپاره کار اخلي. لاریجاني دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې د اوس لپاره د حملان له هوایي اډې د روسیې استفاده پای ته رسېدلې ده. لاریجاني چې نن د پارلمان غونډې ته وینا کوله وویل د روسیې بم غورځوونکې الوتکې تر اوسه د حملان له پوځي اډې کار اخلي. هغه وویل تر اوسه دا کار نه دی درېدلی او زیاته کړه چې تهران او موسکو د تروریزم په وړاندې مبارزه کې متحد دی. تهران او موسکو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړي دي او له هغه سره یې مرسته کړې چې په قدرت کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې دا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا په رښتیا له دې اډې د روسیې استفاده درېدلې ده. د پاکستان ځانګړو ځواکونو وروسته له هغې په کراچۍ کې د یو ستر ځواکمن سیاسي ګوند مرکزي دفتر بند او 15 مشران ونیول چې د دې ګوند غړو په دې ښار کې د یو تلویزیوني کانال پر دفتر حمله وکړه. د ځانګړو ځواکونو قمندان خرم شهزاد نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی د متحده قومي غورځنګ د ګوند دفترونه د رسنیو څانګه او هوټل وتاړه او یو شمېر وسلې هم ضبط کړې. دغه ګوند وویل چې 15 مشران توقیف شوي دي. د متحده قومي غورځنګ کارکوونکو وروسته له هغې د ای آر وای خبري تلویزیوني کانال پر دفتر حمله وکړه، پر هغې ډزې وکړې او دفترونه یې مات کړل چې د دې ګوند جلاوطنه مشر عاطف حسین دغه تلویزیون تورن کړ چې شپږ ورځنۍ د نه خوړلو د اعتصاب په اړه یې راپورونه نه دي ورکړي. برید کوونکي وروسته د تلویزیون د دفتر په مخ کې له پولیسو سره ونښتل چې یو تن پکې مړ او څو تنه انټاپیان شول. ترکیه له سوریه سره د پولې په اوږدو کې د امریکا ملاتړو کرد ملیشو او د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو بریدونه پیل کړي دي. د ترکیه پوځ د سه‌شنبې په ورځ په سرحدي ښار ګوټو جرابلس او منبج د سخت دریزي داعش او د وای پی جی کرد ملیشو پر اهدافو حمله وکړي. د هغه سیمې دي چې په دې وروستیو کې کرد ځواکونه د امریکا په ملاتړ له سخت دریزو نیولې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د هیواد سرحدي سیمې باید له داعش ډلې چې حکومت په وروستۍ خونړۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه کړې ده په بشپړه توګه پاکې شي. د ترکیه په جنوب کې د اګست په 20 د واده پر مراسمو په یو وزن وژونکي حمله کې 350 کسان مړه او په لسګونو نور انټاپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په سوریه کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د پوځي همکاریو په اړه د امریکا او روسیې خبرې وروستۍ پړاو ته نږدې شوې دي. ښاغلي کیری پرون کینیا ته د سفر په مهال وویل چې اوس مهال په دې اړه خبرې اترې روانې دي.
In the next days our team will meet.
په را روانو ورځو کې به زموږ استازي ټیمونه سره وګوري. ګورو به چې دا بحثونه کومې خواته ځي او په غالب ګمان په پای کې به زه او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف سره وګورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دا راز یادونه وکړه چې یوې خواته د روسیې او ایران په څیر هیوادونه چې د تروریزم د رژیم ملاتړ کوي او بلې خواته امریکا او متحدانه چې د بشر الاسد د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي باید د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره ګډ انکار وکړي. او د ارمنستان یوې محکمې هغه روسی سرتیری په عمری بند محکوم کړ چې په 2015 کال د یوې ارمنی کورنۍ د وو غړو په وژلو تورن و. د محکمې په فیصله کې نه دی ویل شوي چې والری پیمیاکوف به چې د روسیې د پوځ د خصوصي څانګې سرتیری دی چیرې دغه بند تیروي. په 2015 میلادي کال د قتل دغه پیښې سمدستي وروسته هغه د جنوبي قفقاز په سیمه کې د روسیې د پوځ له ګارنیزونه د رخصتۍ له اسنادو پرته تښتېدلی و چې وروسته د روسیې پوځي محکمې هغه ته له پوځ څخه تیښتې او نورو مواردو په خاطر د لسو کالو بند سزا ورکړه او د ارمنستان چارواکو ته یې وسپاره چې هلته د قتل په تور محاکمه شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
قدرمنو دوستانو، زمونږ غږ د آزادۍ له رادیو نه اورئ. په دې یو ساعت کې به دغه مطلب واوري. د حکومت اجرایی رئیس وایي د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره به انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شي. پاکستان د سپین بولدک او چمن د دروازې د خلاصولو لپاره نه منونکي شرطونه وړاندې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په داخلي جګړه نه بلکې د سیمې د استخباراتي کړیو سره په جګړه بوخت دي او دغه راز نور مطالب. خو د خبرونې په دوهمه برخه کې به هم خبرونې واورئ، د سپورت خبرونه او د میرمنو اونیس خبرونه. د حکومت اجرایی رئیس وایي د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره به انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شي. عبدالله د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات د حکومت لومړیتوب دی او په دې برخه کې هڅې هم شوې دي. د حکومت کابینه تیره ورځ د انتخاباتي قانون د تعدیل مساوده تایید کړه چې پکې د تک کرسۍ په سیستم د انتخاباتو ترسره کېدل، عادلانه انتخابات، شفافیت او داسې نور موارد ځای شوي دي. خو یو شمېر انتخاباتي څارونکي بیا د تک کرسۍ سیستم نامناسب ګڼي. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د حکومت اجرایي رئیس د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په بهیر کې د پرمختګونو خبره کوي او داسې ښکاري چې له دې سره په یاده برخه کې د ټولو انتظار پای ته رسېدلی وي. عبدالله عبدالله د سه‌شنبې پر ورځ د اساسي قانون په اړه د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا د یوې شوې سروې په غونډه کې وویل چې له دغو پرمختګونو سره په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته زمینه برابره سوې ده. د انتخاباتو د قانون په برخه کې پرونی او پرمختګ وسو. یو پریکړه وسو چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې ده او ادا د انتخاباتو ترسره کېدو ته لار هواروي. تر دې یو ورځ مخکې جمهور ریاست اعلان وکړ چې د انتخاباتي قانون تعدیل سوې مسوده تایید سوه. د ملي وحدت حکومت مسؤلان وایي دغه مسوده به تر وړاندې سوو پیشنهاداتو وروسته د ولسمشر اشرف غني لخوا د یوه تقنیني فرمان په بڼه لاسلیک سي. د تکرسۍ په سیستم د انتخاباتو ترسره کېدل، په انتخاباتو کې د عدالت او شفافیت په نظر کې نیول او داسې نور موارد په دغه طرح کې ځای پر ځای سوي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو د ولسمشر د دویم تقنیني فرمان تر ردېدو وروسته د ملي وحدت حکومت مشرانو د یوې داسې مسودې د طرحې پر جوړولو پریکړه وکړه چې ولسي جرګې ته یې له اسولو پرته انتخاباتي اصلاحات پیل کړي. خو یو شمېر انتخاباتي څارونکي دغه مسوده نیمګړې او له مخې د انتخاباتو ترسره کېدل ستونزمن بولي. د اکسین مشر جانداد سپینغر وایي د دغې طرحې په یو برخه کې چې له مخې باید ولایتونه په څو انتخاباتي حوزو وویشل سي او کاندیدان یوازې په یوې حوزې کې د بریا حق ولري، نورو کاندیدانو ته د سیالۍ ساحه محدودوي.
تطبیق د دې پروسې په اوسني شرایطو کې چالشونه هم لري. د یو خانه کمیسیون هغه لازم ظرفیتونه نه لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده هغه کاندیدان چې د محلي زورماکانو نه ډارېږي، په وړو حوزو کې رقابت نشي کولی یا هغوی ونه توانېږي چې په وړو حوزه کې رقابت وکړي.
خو ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته اراده نه لري او د انتخاباتي قانون د طرحې مسوده باید یوازې په کابینې او یا د اصلاحاتو په کمیسیون پورې محدود پاتې نه سي. د نوي ملي جبهې مشر انور الحق دې ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د احزابو له موافقې پرته د تقنیني فرمان صادرول غیر مسؤلانه کار دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندهار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت استازی وایي چې پاکستان د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ویش دروازې د خلاصولو لپاره نه منونکي شرطونه ایښي. په شرطونو کې راغلي چې افغان چارواکي د تل لپاره په خپل خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر راس کړنو مخه ونیسي، له کندهار څخه د پنجابیان نه ایستل کېږي او همداشان چې د دوستۍ پر دروازه هر ورځ د رسمي سرحد پوځي مراسم ترسره کېږي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د ولایتي ادارې لخوا په جوړیدونکي اداري مجلس کې په جنوب کې د بهرنیو چارو وزارت استازي شاه محمد ویل د سپین بولدک د دروازې د بیرته پرانیستلو لپاره د دوشنبه په ورځ په چمن کې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې. خو هغوی د دروازې د پرانیستلو لپاره داسې شرایط دوی ته وړاندې کړي چې د شګاونډیتوب د اصولو سره په ټکر کې دي. په جنوب کې د بهرنیو چارو وزارت استازي شاه محمد وایي د خبرو په پایله کې پاکستان ورته ویلي چې افغان چارواکي دي د تل لپاره په خپل خاوره کې د پاکستان ضد کړنو مخه ونیسي، له کندهار دي د دوی پنجابیات باندې ایستل کېږي او همدارنګه دي د سپین بولدک د دوستۍ پر دروازه د رسمي سرحدي پوځ مراسم هر ورځ ترسره سي. شاه محمد وایي د دې موضوع په اړه په لوړه کچه خبرې روانې دي او ممکن تر راتلونکو درو ورځو پورې د سپین بولدک دروازه د خلکو پر مخ پرانیستل سي. نوموړي وایي د نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان حق نه لري چې دغه دروازه وتړي.
مذاکرات
د سپین بولدک چمن پر لار هر ورځ له لزور څخه تر پنځه لزور پورې خلک تګ راتګ کوي چې زیاتره برخه یې سوداګران دي. دغه لار د پنجشنبې په ورځ وروسته تر هغه وتړل سوه کله چې د پاکستاني پوځیانو مخته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بیرغ ته ور واچول سو.
د پاکستان غوښتنه له هند سره د دغه هیواد د پولې د دروازې د مراسمو غوښتنه ده. له کندهار څخه مو زموږ د خبریال رپورټ واورید.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زمان غاکت ده آزاده لرادیون اوری. ده افغانستان دفاع وزارت وایی چه افغان امنیتی ځواکونه په داخلی جګړه کې نه بلکه ده سیمه ده استخباراتی کړیو سره په وسلواله جګړه بوختی. ده افغانستان ده دفاع وزارت وایان دولت وزیری وایی چه ده سیمه استخباراتو حدسه کولو ترچو ده کویتی شورا هلمند تر انتقال کلی خود دوی لخوای وسلوال و زپل شول. وزیری همدار از ویل دی چه د افغانستان په شمال زون کې د طالب وسلوالو په وړاندې ټول شپنی عملیات د جنگی الوتکو په واسطه تر سره کیږي. هغه زیاته کړه چې په کندوز کې د شورشیانو په وړاندې جګړه کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه هم ورسره ملګری دي. مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه له مزار شریف نه راپور راکوي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې له کابل څخه کندوز او بغلان ولایتونو ته تازه نفس ځواکونه رسیدلی دي او ډیر ژر به وسلوال شورشیان لمنځه ویسي. جنرال وزیری د دولت د مخالف وسلوالو سره جنگ د افغانستان کورنۍ جګړه نه ګڼي او وی ویل چې دوی د سیمې د استخباراتو سره په وسلواله جګړه کې قرار لري. هغه وویل
جنگ به تروریزم است، جنگ داخلي افغانستان نیست.
دا جنگ له تروریزم سره دی او د افغانستان کورنۍ جګړه نه ده. که دا جنگ له طالبانو سره وای نو اوس به دوی په یو یا څو میاشتو کې ختم شوي وو. د دې جګړې تر شا د سیمې د استخباراتو لاس دی. دولت وزیری وایي چې وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې توان نه لري او په هر ځای کې چې وي وبځپل شي. هغه وویل چې وسلوال طالبان د څو ساعتونو لپاره د هیواد په سطحه یو څو ولسوالۍ نیسي خو د ساتلو وړتیا یې نه لري او ډیر ژر په شا تمبول کیږي. وزیری زیاته کړه چې طالبان د سیمې د استخباراتو کلک ملاتړ له ځان سره لري او هڅه یې کوله تر څو د کویټې شورا هلمند ته انتقال کړي چې له ماتې سره مخ شول. وزیری زیاته کړه
طرحه یې ارزوی را کې اونه داشتن او به ولایت هلمند بود کې اونه میخواستن.
یوازې یې هیله دا وه چې د کویټې شورا هلمند ته انتقال کړي. اوس مهال له ماتې سره مخ شول او درانه تلفات ور واوښتل. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې د طالبانو په لیکو کې چیچین، ایغور، عرب، پاکستانی، تاجک او ازبکستانی جنگیالي د افغان امنیتي سرتیرو پر وړاندې جنگیږي. هغه وویل چې مخالفین نسبت په خواته تجهیز شوي او د افغانستان له پولو هاخوا نظامي زده کړې ورکول کیږي. دولت وزیری وایي په کندوز ولایت کې د بلواګرو د سنګرونو د له منځه وړلو په عملیاتو کې ورسره د غوڅ ملاتړ معمولیت ځواکونه هم ونډه لري. ښاغلی وزیری وایي چې د هلمند په جګړه کې د طالبانو د پټن ځایونو د موندلو لپاره له بی پیلوټه کشفي تیارو څخه هم کار اخلي او په پام کې ده چې ډېر ژر د الوتکه په شمال زون کې 209 شاین قلوردو ته هم وسپاري. هغه وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو ټول شپنی عملیات د نظامي تیارو په واسطه ترسره کیږي او د دوی سره پرمختللي جنگي تیارې موجودې دي. د دفاع وزارت ویان په دې اړه وویل
ای نه هویشت زمونږ می ولس می ایم ڈی پنسو ادیر می څلر ویشت او د کاش پالوتکی پی سی دولس زمونږ څالوتکی چې مونږ په لاس کې لرو ټولې رغلي دلته په مزار شریف کې ولاړې او د مزار شریف نه اجرات کوي.
په داسې حال کې جنرال وزیری ادعا لري چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وسلوال طالبان له ماتې سره مخ کړي چې همدا اوس هم په بغلان، کندوز او هلمند ولایتونو کې د طالب وسلوالو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه دوام لري. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د عمري عملیاتو په چوکاټ کې به د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې خپلو حملو ته زور ورکړي.
په خوست ولایت کې د خلکو پاملرنه د پوهنې بهیر ته په ځانګړي ډول د نجونو زده کړو ته ډېره شوې ده. د دغه ولایت ځایي چارواکي هم وایي چې تر امنیت وروسته ښوونه او روزنه د ولایتي ادارې په کاري لومړیتوبونو کې راځي او په ځانګړي ډول به د نجونو زده کړو ته پاملرنه کوي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
څو کاله وړاندې چې د خوست په زیاترو کلیوالي سیمو کې د نجونو زده کړه ډېره محدوده وه او یوازې به د لږ عمر لرونکو نجونو لومړنۍ زده کړې کولې، اوسمهال حتی د یو کلي زر نجونې په زده کړو بوختې دي. د خوست د مرکز اړوند د متون د کجیر د کلي نږدې ټولې نجونې ښوونځیو ته ځي او په وروستیو کلونو کې لسګونه نجونې له ښوونځیو فارغې شوي او په لوړو زده کړو مشغولې شوي دي. د دوشنبې په ورځ په یاد کلي کې د نجونو د یو لومړني ښوونځي لپاره د ودانۍ د کار په پرانیست غونډه کې دوو تنو ازادۍ راډیو ته وویل چې د پخوا وخت برخلاف نن سبا د کورنیو په هڅونه نږدې ټولې لویې او وړې نجونې زده کړې کوي او حتی پوهنتونونو او مسلکي انسټیټیوټونو ته یې لاره پیدا کړې ده.
دا چې موږ مخکې دلته مکتبونه ډېر لرې وختي و، یعنې ښځه طبقه مکتبو ته نه وتله، په ظاهري حالت کې تقریبا د زرو نه په لوړ تعداد کې دلته نجونې مکتب او طبا کې
یا بې مثلا په شخصي حجرو کې درس یالو یا په شخصي کورو کې درس یالو نظم ځای نه و کته جوړ شي، هغې جوړ کړی دپاره به منظم ځای پیدا شي په هغه کې
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هم وایي چې اوسمهال د اولادونو ښوونې روزنې ته د کورنیو پاملرنه ډېره شوې او د نجونو زده کوونکو شمېره یې 1,400,000 تنو ته رسېدلې ده.
د نورو ولایتونو سره چې مقایسه کوو د خوست خلکو تعلیم ته ډېره مخه کړې ده. اوس هم 1,400,000 نفر نجونې په مکاتبو کې لرو چې په زده کړو باندې بوخت دي. د هلکانو د باره که په هر صورت وي، که د لارې په سر باندې کښېني، که د دیوال سوري ته کښېني، که د ونو سوري ته کښېني، هغه برداشت کولی شي، خوندونی نشي برداشت کوله. نو همدا وجه ده چې موږ اکثریت خاطرات بودي اوس وخت کې چې بدوی نجونو طرف ته هم توجه زیاته.
خوست والی پوهنمل حکم خان حبیبي د یاد ولایت په ښوونځیو کې د نجونو د کمیت ډېرېدو ته خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې ولایتي اداره د امنیت تر ټینګښت وروسته د پوهنې د بهیر پرمختګ ته پاملرنه لري.
دغه پروژه چې د 3,000,000 افغانیو په ارزښت به د شپږو میاشتو په موده کې د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې له طرفه جوړیږي او زه هم د ولایتي ادارې د مسؤل په توګه ځانژمن ګڼم د امنیت نه وروسته د پوهې او معرف ته کار کول زموږ په لومړیتوبونو کې ده.
یاد دی وی کلیوی خو د خوست چارواکي د کمیت او څومروالي پولی هاوس د زده کوونکو شمیر ته خوشبینی څرګندوي، بل لوري ته عام خلک د پوهنې د بهیر په کیفیت او څرنګوالي همدارنګه د ښوونکو په حاضرۍ کې پر ستونزو نیوکې کوي او زیاتوي چې د پوهنې د بهیر څخه باید نظارت او کنټرول ډیر شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو دوستانو، له پراګ څخه ستاسو په خدمت کې. هندوستان افغانستان ته د سخت دریځو په وړاندې د جګړې لپاره وسلې ورکوي. ټاکل شوې ده یوه اونۍ وروسته د افغانستان لوی درستیز هندوستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له حکومت نه د افغانستان لپاره د وسلو غوښتنه وکړي. امریکا هم له افغانستان سره د هندوستان د پوځي مرستو هرکلی کوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
له سخت دریځو سره د جګړې لپاره به هندوستان افغانستان ته نورې وسلې ورکوي. ټاکل سوی ده د افغانستان لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم یوه اونۍ وروسته هندوستان ته سفر وکړي او نوې ډیلی ته د هغو وسلو فهرست وړاندې کړي چې افغانستان یې له دغه هیواده غواړي. دا خبره په نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر شیدا محمد ابدالی له ازادي رادیو سره د مرکې پر مهال وکړه.
غوښتنه د افغانستان لکه تاسو پوهیږئ په دې وخت کې چې د نسبت په خاطر د رسوي د خپل په دفاعي برخه کې، نو په دې دلیل د افغانستان لوی درستیز برانیږي چې ان شاء الله هند ته سفر کوي او هغه غوښتنې چې په اوس وخت کې د افغانستان امنیتي قواوې لري
هندوستان د تیرو 15 کلونو پر مهال د 2,000,000,000 ډالر په لګښت له افغانستان سره مرستې کړې دي، خو له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم مرستې کړې دي. تیر کال په ډسمبر میاشت کې نوې ډیلی له افغانستان سره د 4 تهاجمي هلیکوپترو مرسته اعلان کړه. کابل له دغو MI-25 تهاجمي هلیکوپترو څخه 3 ترلاسه کړي او له سخت دریځو سره یې په جګړه کې پر کار واچولې. ټاکل سوی د 4 هلیکوپتر په راتلونکو 2 ورځو کې افغانستان ته وسپاري. ښاغلی ابدالی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه نورو وسلو ته ډېره اړتیا لري. د همداراز وویل چې د هندوستان وسلې چې ډېری وختونه د روسیې جوړ دي، د کارولو لپاره د ځواکونو ځانګړې روزنې ته اړتیا نشته او افغان ځواکونه کولای سي په ښه توګه دا وسلې وکاروي. افغانستان له پاکستان غواړي چې په خپله خاوره کې د سخت دریځو پټنځایونه له منځه یوسي او هندوستان په کشمیر کې د ناامنۍ مسؤلیت پر پاکستان اچوي. دا چې پاکستان او هندستان له پخوا راهیسې له یو بل سره ښې اړیکې نه لري، له افغانستان سره د هندستان د نظامي مرستو په اړه به پاکستان څه عکس العمل وښيي؟ ښاغلی عبدالي وایي چې د افغانستان خپلواکي هیڅوک نسي محدودولی چې له کومه هیواده څه غواړي.
امیدوارم چې د افغانستان همسایګان ټول د افغانستان اوسنی شرایط درکړي او د افغانستان د دفاعي قوا امنیتي قواو د تجهیز لپاره بې ځایه ملحوظات چې متاسفانه بعض وخت ځینې همسایګانې لري نور دا ودروي او د افغانستان قواوې پرېږدي چې تجهیز شي، تر څو هغه پدیده د تروریزم چې تقریبا ټول همسایګانو څخه متضرر دي د هغوی مخه ونیول شي او د افغانستان په دفاعي امور کې چې څه ضرورتونه دي ټولو سره همکار وسي تر څو ټوله سیمه افغانستان د ثبات خواته لاړ شي.
امریکا چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې له 2002 کال راهیسې 8.5 میلیارد ډالر لګولي، د هندوستان لخوا افغانستان ته د مالي او نظامي وسلو هرکلی کوي. د روانې میاشتې په لومړیو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن له هندي چارواکو سره خبرې وکړې چې نوې ډیلي څور افغان هوایی ځواکونو سره مرسته کولای سي.
زمونږ غږ د ازادۍ له رادیو نه اوري. قدرمنو دوستانو او اوریدونکو، امنیتي چارواکي وایي د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه هلمند ته د ملاتړ او د روزنیزو مرستو لپاره استول شوي دي. نور جزئیات به حدیث پردیس وړاندې کړي.
په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت مسولین د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته وایي چې شاوخوا سل امریکایي سرتیری د هلمند مرکز لخکرګاته د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې په هدف فستول شوی دی. د دغه ماموریت وایي چارلس کلیفلن له افغان ځواکونو نه د ملاتړ په ترڅ کې وایي چې طالبان به د ګڼمیشتو سیمو د نیولو په هدف بریدونو ته دوام ورکړي، خو په جګړه کې افغان ځواکونه برلاسي دي.
And the troops that have gone down there are really focused on the force protection of that to make sure there's as you can
دوی هغه ځواکونه چې هلته تللی دي هغه د افغان ځواکونو د روزنې سلام مشورې او د خوندیتوب په برخه کې کار کوي. لکه څنګه چې په هغه ځنه شم کولای د کرش میری پاړې تاسو ته معلومات درکړم، خوشاو خواصل کسبوي او دوی امریکایي سرتیری دي چې د قاطع ماموریت په چوکاټ کې هلته تللی دي. په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت په داسې حال کې د دې ډاډ ورکوي چې ګواکې طالبان د ستراتیژیکو او ګڼمیشتو سیمو د نیولو توان نه لري، چې طالبانو د بغلان د هنیغوري ولسوالۍ نیولې، د کندوز خان آباد او د تخار خوجېغار ولسوالۍ د لنډې مودې لپاره لاسته ورغلې وي. خو په کابل کې د ناټو غوث ملاتړ ماموریت وایي که څه هم افغان ځواکونه په روانه جګړه کې ګڼې قربانۍ ورکوي، خو دوی برلاسي دي او کولای شي د طالبانو بریدونه دفع کړي. کندوز به سقوط ونه کړي، موږ هلته یو. د ناټو او په ورته وخت کې امریکایي ځواکونه به هلته له خپلو امکاناتو سره سره له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. خو بیا هم دا وایم چې دا جګړه د هر هغه چا لپاره چې په دغه جګړه کې ښکیل دي اسانه جګړه نه ده. په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي که څه هم افغان ځواکونه لا لوړاندې له دفاعي حالت راوتلي او تهاجمي حالت غوره کړی، خو بیا هم دغو ځواکونو ته د دوی مشوره دا ده چې په هر ځای کې وسلوال په نښه کړي او له منځه یوسي. د دغه ماموریت ویان وایي په افغانستان کې بېلابېلې وسلوالې ډلې جګړه پر مخ وړي، خو دوی وضعیت له نږدې څاري او په ورته وخت کې هڅه کوي چې د افغان ځواکونو ظرفیت نور هم لوړ شي، څو دوی د خپلې خاورې او خلکو څخه د دفاع جوګه شي.
د غراز راځو د پله اخوا او اوروچه د پاکستان پوځي مقامات وای په 13 اونۍ کې افغان پولی تنجدې د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لکتر لګات سلويخ ترګر وشلی او یا وشنوري ټپین کړی دی. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ادا کړې چې په دې عملیاتو کې د خیبر ایجنسی پراچکال نومې سیمه کې د ترهګرو درې څلوېښت پټن ځایونه هم له منځه وړي دي او د چاودیدونکو موادو یوه زیاته اندازه هم ترلاسه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په تیر یو اونۍ کې افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمه په راجکال کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې څلوېښت ترهګر وژلي او یو شنو ټپیان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پوځي مقاماتو د رواني میاشت په 14 نیټه افغان پولیس ته نږدې د ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د میشتو ترهګرو او همداشان د پولیس په اوږدو کې د هغوی د تګ راتګ د مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د پوز مطبوعاتي څانګې یا ایس پی آر د دوشنبې په ورځ په خبر ایجنسۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه په تازه خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر دې دمه یې د ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې په هوایي بمباریو او ځمکنیو عملیاتو کې لږ تر لږه 30 ترهګر وژلي او 20 نور ټپیان کړي دي. خبر پاڼه په دې اړه زیاتوي، امنیتي ځواکونو د راجګال په دنګو غرونو کې د مهمو لارو کنټرول ترلاسه کړی او دا مهال په دغو سیمو کې د خپل پوزیشن په پیاوړي کولو لګیا دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې په خبر پاڼه کې هم دا شان راغلي چې په راجګال کې د هوایي ځواک په هدفي بریدونو او د ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې د ترهګرو 30 پټنځایونه هم له منځه وړل شوي او ډېری وسلې او بارودي مواد هم نیول شوي دي. خبر ایجنسی لري پرته غرنۍ سیمه ده چې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره نښتې پولې لري او د پاکستان پوځي مقاماتو پکې د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې د ځایي ترهګرو ډلو پر ضد د خیبر وان او خیبر ټو پوځي عملیات وکړل او دا سیمه یې له ترهګرو پاک اعلان کړه. خو پوځي مقاماتو تر هغې وروسته افغان پولې ته نږدې د ایجنسۍ او همداشان د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي چې د رواني میاشت پر 8 نېټه د کوټې په یو ملکي روغتون کې خونړی ځانمرګي برید شو چې د ګڼو مدافع وکیلانو په ګډون پکې که سوم د پاکستان پوځي مقامات په خبر ایجنسۍ کې پر روانو پوځي عملیاتو کې تر هغه وروسته د مرګ ژوبلې خبر ورکوي، خو خپلواکو سرچینو سیمې ته د ورتګ د بندیز له امله لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې مخکې د خبر ایجنسۍ په راجکال کې د پاکستان د امنیتي سرتېرو پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه هم شوې وه چې دو پوځیان پکې مړه او درې نور پکې ټپیان شوي ول.
دا وخت ماسپښین 2:30 بجې دي. دا د ازادي راډیو د قدرمنو دوستانو له ګران همکار نوریاس نوري څخه به لند خبرونه واورو.
د حکومت اجرایی رئیس وایي د وزیرانو شورا له لوري د انتخاباتو د قانون د تعدیل شوې مسودې تصویبول د انتخاباتو ترسره کېدو ته لاره هواروي. عبدالله دا څرګندونې نن د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا د یوې سروې د اعلان په غونډه کې وکړې. اجرایی ریاست غرض وایي اجرایی رئیس او ولسمشر به د دوهم ځل لپاره د پنجشنبې په ورځ په خپلو کې سره وګوري. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي نظام اصلاح د انتخاباتو ترسره کول او د لویې جرګې رابلل هغه موضوعات دي چې دواړه مشران به پرې بحث وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو شمېر سیاستوال د امنیتي ځواکونو په کارونو او تعیناتو کې مداخله کوي چې د هیواد اوسنیو امنیتي حالاتو ته په کتو هغه د هیواد په ګټه نه ده. د وزارت وایي صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې سیاستوالو ته پکار ده چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د کندوز د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د جګړو په نتیجه کې دغه ولایت غزیدلې د برېښنا مزي د پل الچین په سیمه کې امپرې شوي. د دې شرکت رئیس انجینیر حمیدالله نن ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانو جګړو له امله انجینران نشي کولی چې دغه مزي بیرته وتړي. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجاني وایي روسي الوتکې تر اوسه د ایران له پوځي اډې په سوریه کې د حملو لپاره کار اخلي. د پاکستان ځانګړو ځواکونو وروسته له هغې په کراچۍ کې د یو ستر ځواکمن سیاسي ګوند مرکزي دفتر بند کړ او 15 مشران یې ونیول چې د دې ګوند غړو په دې ښار کې د یو ټلویزیوني کانال پر دفتر حمله وکړه. ترکیه له سوریې سره د پولې په اوږدو کې د امریکا ملاتړو کرد ملیشو او د اسلامي دولت ډلې پر سنګرونو بریدونه پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي په سوریه کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د پوځي همکاریو په اړه د امریکا او روسیې خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. او د ارمنستان یوې محکمې هغه روسي سرتیری په عمر باندې محکوم کړ چې په 2015 کال د یوې ارمني کورنۍ د وو غړو په وژلو تورن و.
د کندهار چارواکي وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې بندېدو له امله به سوداګر له ډېر مالي زیان سره مخ شي. د کندهار د ولایت ویان سمیم خپلواک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې د پاکستان له کنسلګرۍ سره په رسمي توګه دا موضوع شریکه کړي خو ستونزه لا په خپل ځای پاتې ده. د پاکستان حکومت له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې د سپین بولدک او چمن لار تړلې چې له امله یې سوداګرو ته زیات مالي زیان اوښته دی. د ښاغلي خپلواک په خبره چې په دې په اسلام آباد کې هم د افغانستان سفیر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو هڅه پیل کړې ده. د کرهنې انرژي او بو لګولو وزارت په هرات ولایت کې د 225 میلیون افغانۍ په ارزښت کاری پروژې پرانیستي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پروژو کې 4 لشنی خونې، د چرګانو د هګیو د تولید 2 پروژې، د غوښنو چرګانو د تولید یو لوی فارم، د چرګانو د درملنې یو مهم او مجهز کلینیک، د دې ولایت پر کروندګرو د زعفرانو د کښت پرمختګ لپاره د زعفرانو د تخمونو ویشل او همداراز د 2 لویو او مهمو سربندونو پرانیسته شامله وه. خاغلی راشد زیاته کړه چې د هرات ولایت لپاره سږ کال څه باندې 1 میلیارد افغانۍ بودیجه منظوره شوې چې دغه 225 میلیون افغانۍ هم د همدې بودیجې و برخه ده. د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 1 بوجۍ وړه 250 افغانۍ، 1 15 کیلویي بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، 1.5 منی بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ او دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ موادو بیې 1 کیلو بلند گاز 340 افغانۍ، 1 لیټر پیټرول 80 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل 80 افغانۍ. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: 1 امریکایي ډالر 85 افغانۍ 30 پوله، 1 یورو 50 افغانۍ 40 پوله، 1 پوند 80 افغانۍ، 1 سعودي ریال 11 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو 1 درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 625 افغانۍ.
قدرمنو دوستانو، اقتصادي خبرنامو واوریدل. په نورستان کې خځې نه یوازې د کور په سمبالولو او د ماشومانو په روزلو بوخت دي، بلکې شاقه کارونه هم ترسره کوي او په کروندو کې کارونه کوي، خو د دوی ژوند او د دوی د ژوند اسانتیاو ته پام نه کیږي. روح الله انوري په دې باب یو رپورت برابر کړی دی چې تاسو اوریدو ته رابولم.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت ته چې د لزګونو کالو را پدی خو پکې خزو ته د کرکلی جرندو لغرونو د خسو څارویو د پاره د غیا راوړل او د دې ترڅنګ ورته د کورونو کارونه هم ورپغاړه دي. د پارونو سیدونکو زینب ازادي راډیو ته ویل دوی ټوله ورځ په پټو کې کار کوي، پټي اړوي، تخمونه پکې شیندي، للون کوي. د هوارو ځمکو نه درلودو په وجه د جوارو او غنمو هر بوټي ته د اوبو رسول د دوی دنده ده.
خو ډېر زیات مشکلات دي کنه، پټي کار کوي، درانه کارونه کوي، پیټي پشا کوي، جرند ته ځي. په خوانه روایت دی زیاتره خزي کوي د نورستان کې کنه کارونه.
هغې ویل د یادو کارونو ترڅنګ لغرونو د خسو او څارویو ته د وښو راوړل او کله چې کورونو تراشي نو د کور کار، میلمنو او د کور خلکو ته خوراک برابرول هم د دوی مسؤلیت دی او همدا لامل دی چې د آرام سا نشي اخستلې. په نورستان کې د خزو چارو رئیسه میرمن زاهده فیضان وای د ولایت خزی د نور ولایتونو په پرتله غنو اقتصادي او نور مشکلات سره لاس او گریوان دي.
د نورستان خزی همیشه د پاره محدود پاتې شوی دي. د نورستان خويند زیات شاقه کار دي، همیشه د پاره لقانی کارونه او غرونو نه لرګي راوړل او د زراعت کار او مالداری او دغه کارونه د خزو.
میرمن فیضان وای ډیر کلونه وړاندې چې کله نورستانیان نور قومونو سره د خپل خاورې او پوخانی دین د ساتلو په جګړه بوختو نو سړی به د جنگ په سنگرونو کې وو او خزی اړوي چې هغوی ته خوراک پیدا کړي. همدا لامل چې د پټي لاړولو نیولې د ژرندې او ډوډۍ پخولو پورې ټولې چارې خزو تر سره کولې او اوس هم دغه ټول کارونه د خزو پر غاړه دي. هغې وویل دوی مرکزی حکومت او مرستندویه ټولنو ته د نورستانیو ښځو ټولې ستونزې رسولي او ترې غوښتي چې په ولایت کې ورته د حرفوي زده کړو کورسونه جوړ کړي او ښځې له شاقه کارونو راوباسي، خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی.
دولتي او غیر دولتي ادارات ته ډېر زیات موږ پیشنهادونه کړي دي. تر اوسه پورې کوم دولتي ادارات او لوړ مقامات د نورستان لپاره داسې خاص برنامه او پروګرامونه په لاره نه دی اچول شوي دي چې د نورستان ښځو لپاره یو اندازه فایده منی وي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم وایي چې په ولایت کې د خلکو غربت او بیروزګاری د دې سبب شوی چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ښځو په ګډون د کور هر غړی کار وکړي.
د نورستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر په ټیټ سطح کې قرار لري، ژوندي پاتې شي او مجبور دي چې د کور ټول افراد کار وکړي. د هغې په مقابل کې د یو کال لپاره هغوی ځان لپاره غذا پیدا کړي. ښځې هم شاقه کارونه کوي، په هغې کې د بیکاري مسایل هم شامل.
والي وایي هڅې کوي چې د مرکزي حکومت او مرستندویانو پام نورستان ته راواړوي، هلته بیلابیلې پروژې پلي او د خلکو اقتصادي حالات ښه شي.
کوشش مو همدا و چې خلکو ته قناعت ورکړو، بعضې ډونران پیدا کړو چې په دې متاسفانه لا تر اوسه نه یو توانېدلي چې هلته ښځو لپاره لازم اسانتیاوې برابر کړي او بعضې امکانات ورته برابر.
کارپوهان وایي د کارونو نشتوالی، د اقتصاد خرابوالی او له تعلیم څخه لریوالی د دې سبب شوی چې ښځې او ماشومان شاقه کارونه وکړي څو خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. که څه هم چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې په هیواد کې د ښځو د ژوند د ښه والي په نوم په میلیونونو ډالر مرستې اعلان شوې، خو تر اوسه پرې داسې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی چې ټولو ښځو ته یې ګټه ورسیږي او له یادو ستونزو وژغورل شي.
درنو اوریدونکو، مننه کوم چې تر دې دمه مو زما سره ملګرتیا وکړه او د آزادۍ خبرونه مو را سره واوریده. دا د اوس دوه اونیزې خبرونه درته وړاندې کوم. لومړی د سپورت خبرونه او بیا د نیمه نړۍ خبرونه چې د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو خبرونه ده. پام وکړئ په وار د دواړو خبرونه ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامې په تن کې وي. محترم اوریدونکو، په دې پروګرام کې موږ تاسو لپاره د تل په څیر یو مرکه او یو ریپورت برابر کړی چې په ریپورت کې به واوري چې د کرکټ بورډ مسؤلین د کرکټ د نندارچان لپاره د ځای له نشتوالي څخه شکایت لري.
کرکټ مینوال نن د میدان بهار و او موږ هیڅ کله نه غواړو چې خپل هیوادوال په دغه تکلیف کې
اوسه. د بورډ مسؤلینو ازادي راډیو ویل چې دغه مسله مو له اړوند ادارو سره هم شریکه کړي او په مرکه کې به واوري چې د افغانستان د معلولینو د فدراسیون رئیس کبیر خوشبین وایي چې د ښځینه معلول لوبغاړو سره دوه ګونی چلن کیږي.
ډیره په واره سره مینه لري او ډیر مشکلات لري.
شغل خوشبین ازادي راډیو ویل چې په افغانستان کې د معلولو ښځینه لوبغاړو لپاره لکه څنګه چې اړتیاوي هغه شان اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. په سر کې راځو راپورته. د کرکټ بورډ مسؤلین له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې یو لوی او معیاري سټډیم جوړ کړي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره اوس مهال د کورنیو او بهرنیو سیالیو لپاره معیاري او یو داسې سټډیم نه لري چې د ډیرو نندارچیانو ظرفیت ولري. په دې اړه سهارګل امیرزی راپور کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین د دغې لوبې د نندارچیانو لپاره د مناسب ځای له نشتونه شکایت کوي او وایي چې دوی ته باید حکومت داسې یو لوبغالی جوړ کړي چې د لسګونو زرو نندارچیانو د ځایېدو وړتیا ولري. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ستونزې له کبله نشي کولی چې کورنۍ سیالۍ په ښه ډول ترسره کړي. نوموړی وایي که د کرکټ نړیواله شورا وغواړي په افغانستان کې و دوستانه سیالي له یو بهرني ټیم سره ترسره کړي، نو په هغه وخت کې به د ځای د نشتوالي له کبله دغه کار ونشي کړی. ښاغلي فضلي زیاته کړه چې اوس مهال دوی پلان لري چې د کرکټ اوسنی لوبغالی پراخه کړي او په دې اړه یې وړاندیز هم د چارو ادارې ته سپارلی دی.
موږ د ولسمشری ماڼۍ ته یا خپل جناب رئیس جمهور صاحب ته خپل پیشنهاد یا پرپوزر مور کړی وي چې د کرکټ دغه میدان چې دی د دې یو مخته مر ساحه لرو. نو جناب رئیس جمهور صاحب مر سره وعده هم کړی و په دې راسته کې. زه امیدوار یم انشاءالله ولادي چې هغه پیشنهاد ته به لبیک ویل کېږي، ځکه چې دا هم د دولت په ګټه ده، هم د ملت په ګټه ده.
ښاغلی فضلي وایي چې د نوي سټډیم جوړول د کرکټ بورډ لپاره اړین دی او زیاتوي چې له ده سره د ویسټ انډیز، هندوستان او انګلستان هیوادونو د کرکټ بورډ مسؤلینو اړیکې نیولې دي چې غواړي په افغانستان کې یو شمېر دوستانه سیالي ترسره کړي. تیره اونه هم کابل د شپږیزې لیګ سیالیو کوربه و چې په دغو سیالیو کې شپږ لوبغاړو له پاکستان او یو لوبغاړي له زیمبابوې څخه ګډون کړی و. د شپږیزې لیګ په دغو سیالیو کې له مرکزه ولایتونو څخه 15,000 نندارچیان مرکز کابل ته راغلي وو چې د ځای د کموالي له کبله یوازې 8,000 کسان وکړه شول چې د دغو سیالیو ننداره وکړي. عزیز الله او هلال له خوست ولایت څخه د کرکټ د شپږیزې لیګ نندارې ته راغلي. له دې سره سره چې دوی ونه شو کړی چې دغه سیالۍ له نږدې څخه ننداره کړي، خو بیا هم خپل احساسات داسې بیانوي.
زه د خوست ولایت یم، نوم مې هلال دی او فعلاً دلته کابل ته راغلی یم او دا د شپږیزې پروګرام کې دغه کوم ټورنمنټ چې دوی جوړ کړی دی دغه د سیالۍ د فارم ته راغلی.
دا د موږ اختصاصاتو چې یو ناڅاپه را وپارېدل او په 4-5 غنټو کې کابل ته ځانونه را ورسول او ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې په افغانستان کې د جنګونو سره سره بیا موږ یو دغسې خوشحالي لرو چې زموږ لپاره ویاړ، زموږ اتلان دلته لیدل کېږي او همدغه اتلان دي چې نړۍ کې افغانستان پېژندلی دی، موږ پرې ویاړو.
ډېری افغانان له حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې ورزش ته وده ورکړي. د دوی په خبره له جنگ او جګړو نور ستړي دي او هغه ځوانان چې د مخالفینو لیکو سره یو ځای کیږي کار او سالمه بوختیا یعنی ورزش کولی شي چې د دوی مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د کرکټ بورډ مسؤلینو په یاده برخه کې د حکومت له بې پروايي څخه شکایت کاوه او د دوی په خبره ولسمشر هم د کرکټ لوبغاړو سره د لیدو پر مهال د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو تر دې دمه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی.
او اوس هم راځو د مرکې په لور. د افغانستان د معلولو فدراسیون وایي چې معلول نجونې اوسمهال د سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د معلولینو د فدراسیون رئیس کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبغاړي تر هر څه ډیر د تمرینونو لپاره د ځای او سپورتي جامو د نشتوالي او د حکومت د نه ملاتړ له امله په ولایتونو او مرکز کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په همدې اړه مې له ښاغلي خوشبین سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د معلول نجونو د لویو ستونزو په اړه ترې پوښتلې دي. ښاغلي خوشبین ویل
افغانستان کې د خزینه معلومه هم ډېره علاقه پیدا کړې ده چې دا د هیڅ نوع امکانات د هغوی ډېره په وارې سره مینې لري او ډېر مشکلات لري، لکه د هغوی د ځمکې ځای ته لار او وسایل به څنګه چې وارث لپاره دي هغوی نه لري، یعنې په دې چې ډېر مشکلات سره مخامخ کېږي، لکه چې د بانیوالو سالم دي هغوی چې تشویق کېږي هغوی د سفرین ته ځي او په دغه ته هېڅ کومه توجه نشته.
په دغه برخه کې تاسو له حکومت سره دا موضوع یادوري کړې ده او د دې علت څه دی چې دا دوه ګونی چلند د دوی ترمنځ کېږي، د لوبغاړو ترمنځ کېږي؟
موږ د ورزش مسلو سره او رئیس جمهور سره او بل شرکتو سره د مکتوب او پیشنهادونه ورته کړي او هغوی را سره واده کړي او عملي واده کړي.
خوشبین صاحب، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ښځینه مالي لوبغاړي خپل فدراسیونونه لري او دوی هلته لوبې کوي، که چیرې محدود دي او په کوم یو شمېر ولایتونو کې لوبغاړي لرو، په دې اړه څه معلومات څه دي؟
ډېره مننه. په افغانستان کې د ښځینه مالي ورزش کړو ډېره مینه ده. په بلخ ولایت کې یو ټیم لري او هم هرات کې او په کابل کې درې ټیم لري او په پینګ کې هم په باسکټبال کې هم په پاراتیکوانډو کې چې څو ورځې مخکې یو جنیت په جکې خدای دوبي موږ هغه د جلو بینالمللي مسلو هغه مډال راوړو چې څو ورته سرنه مرسته وکړو، نه تشویق وکړو. هڅه چې
په دې اړه اساس د حکومت څخه غوښتنه څه ده، باید څه وکړي؟
خو دا د دولت د توجه کې په دې چې موږ هم چې کمانو په دې د دې ګران خاورې په دې چې موږ په دې مانیل په پل ځای کې خو مانیل د شوې شوې د پرنده خاورې کې شوې ده او بیا هم د افغانستان مانیل ټول هم خدای باسنده دي او هغوی هم کولی شي لکه سالم افراد لکه خدمت وکړي خپل جامع ته د ورزش له لارې.
داسې ویل کېږي جناب خوشبین صاحب چې دغه معلول لوبغاړو ته په بهرنیو سیالیو کې هم ډېر موقع لکه څنګه چې نورو سالمو لوبغاړو ته ورکول کېږي دوی ته دغسې ونډه نه ورکول کېږي، تاسو څه وایست؟
خو هغوی لکه تفصیل اوقات په مخکې خپل تضمین ته مخکې وړي، په ولایتو کې هم په مرکز کې هم بیا هم ورځ په ورځ د خزینې مالي وادو سره ډېره مخته شوې ده، هغوی ډېرې ارزو لري چې
بل رشتې ته هم راشي. او متاسفانه چې افغانستان کې موږ دومره امکانات نه لرو چې هغوی د عملیات وکړو.
د لوبل میدان دا ځنګړی پروگرام پر همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل پروگرام چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم، د خدای پامان.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د هغو خزو پوستونزو خبرې کوو چې موټر چلوي. یو شمیر موټر چلوونکي ښځې شکایت کوي چې د موټر چلولو پر مهال د ځینو نارینه وو لخوا په مختلفو بڼو ځورول کیږي.
هر کله چې زتلنی ماماته کله ناریمی کله میراث قیدی اته کله کله د کور نه تر کوم ځی پر چیزه ما مزاحمت کوي تعقیبوي د سینور مزاحمتونه چټیات وي.
په دې حق له بعد موټر چلوونکو میرمنو ګیلې او د اړوندو ادارو د مسولینو ځوابونه واوري. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له وږمې جبارخیل نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو. په ننګرهار ولایت کې یو میرمن په خپل کور کې سوځول شوې ده. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ویلي چې د غپیخې د بیسودو ولسوالۍ اړوند د اکمالا توپیز په سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه میرمن شیبا نومیده او په خپل کور کې سوځول شوې ده. هغه ویلي تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه میرمن د چا لخوا اولی سوځول شوي، خو په وینا یې خوند او خسر یې د پلټنو په موخه د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د بروکسل ناستې لپاره یې په یوې جامع طرحې کار کړی او د بروکسل ناستې ته یې چمتو کړی ده. د دغه وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ښځو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې ترتیب او جمهوري ریاست ته استولي څو د بروکسل په ناسته کې مطرح کړي. میرمن وردګ همدارنګه ویلي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره یوه طرحه هم چمتو شوې ده. تاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د اکتوبر په 4مه او 5مه په بلجیم کې جوړ شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي د دې ناستې په څنډه کې د افغان میرمنو وضعیت د څېړلو لپاره یو کنفرانس هم جوړیږي. د بغلان ولایت په گزرګاو ولسوالۍ کې ولس کلنه نور جماله د دې لپاره چې لور یې زیږولې وه د خسرګنۍ د کورنۍ د سختې شکنجې له امله وبشل شوه. د دې ولایت د ښځو ریاست رئیس خدیجې یقین ویلي چې دغه میرمنې شل ورځې مخکې په ماشومه نړۍ ته راوړې وه او خسرګنۍ یې په همدې جرم وژلې ده. د میرمن یقین په وینا د وژل شوې میرمنې پلار د خپل لور د شکایت او شکنجې په اړه د ولسوالۍ د چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي ویلي چې مسؤولو چارواکو دغه موضوع قومي جرګې ته وړاندې کړې وه، خو جرګې بیا دغه میرمن د هغې خسرګنۍ ته ورسپارلې وه. د مسؤلینو په خبره د وژل شوې میرمنې خسر نیول شوی او د پلټنو لاندې دی. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ښځو لومړی ځل د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال ډرایوري پیل کړه. په هغه وخت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر ډیر کم و، خو په راوروسته کلونو کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر زیات شو. د شخصي موټرو تر څنګ لینی موټر هم چلول. خو کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او هر څه یې له خاورو سره خاورې کړل، د ښځو دغه ډول فعالیتونه کم او کمرنګه شول. په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ځینو لویو ښارونو کابل، هرات، مزار شریف او نورو کې میرمنو یو ځل بیا هڅه وکړه چې خپل شخصي موټر په خپله وچلوي. په دغه موده کې ډیرو ښځو د ترافیکو په ادارو او شخصي کورسونو کې موټر چلول زده کړل او د موټر چلولو لیسنسونه یې ترلاسه کړل او د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره یې موټر چلونه زده کړه. د کابل اوسیدونکو رویا چې خپل شخصي موټر لري وای دا په خپل موټر چلوي ډیر د خوخي احساس کوي او کله چې نارینه په کور کې نه وي دا په راحتي موټر چلوي.
د پنځه شام ضرورت پیدا شته تفلار شفاخانه
کله کله اند شپې دو بجې هم ضرورت پیدا شوي او خپل ماشومان می په موټر کې ډاکټر ته بيولې دي یا کوم د خوخي محفل وی او تر نا وخت پاتې کیګو نو زه په خپل موټر چلوم. تر اوسه می هیڅ د ناراحتۍ احساس نه دی کړی او په دې برخه کې هیڅ ستونزه هم نه لرم. حتی کله چې می موټر اوارس پیدا کوي مثلا د موټر کش کمیږي یا لایډرونه سستیږي او یا ټایر پنچریږي دا ټول په خپل جوړوم او په هی کوم پرې خو د دې ټولو لاسته راوړنو ترڅنګ د فرهنګي او ټولنیزو دودونو له امله چې زموږ پر ټولنه حاکم دي میرمنې په دې برخه کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ډرایف پر مهال د ځینو نارینهو لخوا ځورول کیږي او ډیری میرمنې له دې امله چې مزاحمت ورته کیږي موټر چلولو ته زړه نه ښه کوي او یا د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي تمنا سدي چې کارځای ته په خپل موټر کې تګ راتګ کوي وایي زه چې کله موټر چلوم خلک مې ډیره ځوروي او لزه د موټر را سره جنګوي. نوموړی له ترافیکو هم ګیلمنه ده وایي وخت نا وخت د ترافیک پولیسو لخوا په لارو کې دار ته ویل کیږي چې غلی دې کور کې کینه ستای څه په موټر چلولو. زه غواړم موټر وچلوم او ډیر ضرورت هم لرم. کله مې چې خاوند نه وي سهار دفتر ته ځم په لاره ډیره ګڼه ګوڼه وي موټر نه پیدا کیږي. وړه لور مې هم وړکتون ته بیایم نو مجبور یم چې په خپله موټر وچلوم. په لاره کې له ډیرو ستونزو سره مخ یم. خلک ډول ډول خبرې کوي او تر ټولو بده خلا دا چې که کله را سره کوم د کورنۍ غړی په څنګ کې ناستی او زه موټر چلوم بیا نو ډیرې کنځلې کوي. ډیر وخت زما له موټر سره خپل موټر ټکروي. څو ځله مې موټر رنګ کړ. ترافیک هم د دې په ځای چې له میرمنو سره مرسته وکړي راته وایي خورجانې ستایې څه چې موټر چلوي قراره دې کور کې کینه یو موټر کرایه ونیسه او مشکل دې حل کړه. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون محصله بهشته چې په خپل موټر چلوي وایي دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې خپل موټر په خپل چلوم خپل او د کورنۍ مشکلات مې حلوم. نوموړی وایي زما په وجود کې هم لکه د نارینه په څیر توانایي شته او باید ګټه ترې واخلم.
اول خو د یوې میرمنې پیس باندې زه ویاړم چې ډرایور یم او په دې ټولنه کې زه د یوې میرمنې پیس باندې ډرایوري کوم. دا زما د کورنۍ لپاره یو سهولت ده چې زه ډرایور اوسم خپل مشکلات رفع کوم او ماته ویاړ دی چې زه خپل مشکلات خپل حل کړم ځکه خدای پاک ماته سالم وجود راکړی دی او د سالم وجود نه ګټه اخیستنه فرض ده.
اغلی بهشته د موټر چلولو په جریان کې د خلکو لخوا د زورولو یادونه کوي وایي کله چې موټر چلوم خلک مختلف عکس العملونه ښیي. څوک مې موټر له موټر سره ټکروي څوک کنځلې کوي او آن یو ځل دومره تهدید شوم چې زموږ کور ته یې تهدید لیکونه راواچول او دایره ته لیکلي وو چې نور موټر مه چلوه.
هر کله چې زه تللی یم ماته کله ناری وي کله مې لاس قیده وي کله له یو لاس نه کله له بل لاس نه حتی کله کله د کور نه تر کوم ځای پورې چې ځمه مزاحمت کوي تعقیبوي سندره په زور پلی کوي او داسې نور مزاحمتونه چټیات وایي او ما سره داسې شوي دي چې تهدید شوي یم یا به د خپلوانو یا بېګانهو داسې تهدید راته کړی دی چې ته یو میرمن یې یو میرمنه ته سیاسري نوم یې ما اخیستی دی چې وایي سیاسره یې ته څه حق نه لري چې ډریوري وکړې یا دلته ته موټر وچلوي. تهدید کوم ډیر سخت اته داسې تهدیدات وو چې زه خپله وویلېدم او هغه شخص دونه تهدید کوم چې تر کوره پورې تعقیب کوم حتی کور ته یې خطونه واچول تهدیدنامې اچولې د مرګ د ژوند د هر څه هغه ته څه بدبختیانې چې په ټولنه کې تن په ښځو باندې کېږي دا څه تهدیدات چې و ماته نو
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com. ځینې خلک د میرمنو له موټر چلولو سره مخالفت لري او دا کار ورته ننګ او غیرت ښکاري. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په ګډون چې په دې نږدې وختونو کې میرمنو ته د ډرایف اجازه ورکړې په نورو اسلامي هیوادونو لکه پاکستان، ایران، عربي متحده امارات، انډونیزیا او نورو هیوادونو کې میرمنې په ډاډه زړه موټر چلوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ممانعت نشته. په دې اړه به د کابل د دوو اوسیدونکو غلام حیدر او وحید خبرې هم واورو. واورو چې د خزو د موټر چلولو په حق لا څه نظر لري.
دا خو به در خپل مور خور لري باید په خره نظر ووري ورته. دا څه ده کنه بهر کې مسته پاکستان کې مسلمانې ده، عربستان کې، دوبای کې، کویت کې، هر ملک د هلته ښځې نارینا ټول هغه څه موټر چلوي. هلته خو دا خبر هم نشته ولک څه ورته وګوري. افغانستان د ګپراو دی پرزه ورته وایي هر څه وایي کنه کمزل کوي. دا هو دې څومره ښکلې ده داسې ده څه څه ته راکته سره جات دغه څه کار
ما منزه خوځه تاسې درک جیوی چې دا خوځه مناسبه نه وي. شرایط خراب دي، خوځه باید کوټ کینی او دې شي چې ټاکره نو کېګنه او که مونږ کو نه شو ډرایوري کوي خوځه مشر کنه مونږ مخالف یو.
لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل ځینې موټر چلوونکي مېرمنې د خلکو او ترافیکو د مزاحمتونو لامل له موټر چلونې زړه تورې نشوي دي. خو د ترافیکو د ریاست مدیر مل پاسوال سید محبوب سادات وایي ترافیک له ټولو موټر چلوونکو سره یو ډول چلند کوي او که کومه مېرمن د ترافیکو لخوا ځورول کیږي موږ سره د تماس ونیسي. دې ستونزې ته یې جدي رسیدګي کوو.
په دې اړه چې ځینو خویندو شکایت کړی چې د موټر چلولو پر مهال د ټرافیکو لخوا ځورول کیږي او لازمه همکاري نه ورسره کیږي، دا خبرې حقیقت نه لري. د ټرافیکو مسؤلیت دا دی چې له ټولو موټر چلوونکو سره له قانون سره سم چلند وکړي. که کومه خور له ټرافیکو نه شکایت لري او یا په ناحقه کوم ټرافیک ځورولی وي موږ ته د مراجعه وکړي، موږ به د قانون مطابق ورسره چلند وکړو.
با ما معرفی کنم انشاءالله مطابق به قانون با او برخورد بگیرم.
درنو اوریدونکو خدا دا چې موږ په دې موضوع لزان سره غور وکړو، د نورو حقونو او خاري آدابو ته درناوی وکړو. موټر عادي وسیله ده، کای خزي یا نارینه چلوي دوی د ترافیکو د قانون په اساس مساوي حق لري. هله دا پولیس هم دې موضوع ته توجه وکړي او هغه کسانو سره چې نورو ته مزاحمت کوي قانوني چلند وکړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په الله سپارم، خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو لوونه تروو